leg multa hovara baš us multa korke se uku.
دیوی سینگار که اون که خزی خبری مواردی داوایی چه ده طالبان حکومت دی دوی سینگار تون ترلی دی دا چه طول آید لام دی زایست خواه و سایرانه دا چه دی کورنی لگختون چرقم برابر کری بلخوا بیوش میرخزی وای چه سینگار دی دوی سلیقه دا پس سینگار تون که یه ها غفیشان ارتکاوه چه دوی پکور که نشکاوله ای
خپل خپل وخت قچ کوي سی خپل وخت خپل نو سرانګاوي دی رنګاول لپاره تل دی وخت قچ کول لپاره تل نو دی اماکس لپاره د مخ لپاره د ماسټر لپاره
قدر من اوردم کو د اکثر مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چې هلته به خزو خزو ته فیشن کو عام خلک او آرایشګری وای چې لش په کلن هلک څخه د پور د عمر نارینه وو حق نه درلود چې سنگارتون ته ننوځي سنگار خونی پوخلی او دروازو ته پردی وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د ټیوالو د اتحادې په وینا په دې سنگارتونونو کې لش په 2000 څخه ډیرو مېرمنو کار کوي او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله د آرایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري دوی وایي که سینګارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي په فایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو نوموړی وایي چې سینګارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندولو بل ستونزه له نورو او عامو لپاره دا ده نش کولای او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي ځکه چې هغه کلاړ هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پوښتنې وکړي پلټنې وکړي تر څو یو عادي آرایشګر یو عادي فیشن کوونکی جلی پیدا کړي تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وېښتانو ته ډیزاین ورکړي نو خپل دماغ سلیقه برابر کړي هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته که چېرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې د عامو تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره چې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي دا چې قیمته دی ارزانه دی اګه مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کوي حتما یو غمګین تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې آرایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې
زه تللې یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بستر کچو د بستر دی اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي ښځه زما ورونه خپله د اول دویم الی پنځم صنفه پورې دي ښځه اوس پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کرایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه یم په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشت دی په 13 دی تقریبا که 19 تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوئ د دې نه پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اگر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي، او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوري واده یې دی، وایي د سینګار لپاره د آرایشګري کور ته ورځي، خو اسي سینګار یې چې د سینګار په سالون کې ورته کوه، په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل ویښته قچ کوي، خپل ویښته خپل نه سرنګاوي، د رنګاول لپاره تللو، د ویښته قچ کول لپاره تللو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره ویښته مې رنګوم. د خورای واده مې دا داسې پریشان یم، ګرد ګرځي کو څه څنګه وکړو. اوس مې ته زنګ وهله، بیچارهګۍ نه مې نمبر اخیسته. خپل موږ مشتریان یو، بیا ویلې وای راځئ خی کور ته راځه. خپل اورش ځنه لرو نو وزان خان جوړ کړه، په لوی مرش کې به اوس خلک باندې خان لري. کم خپل خپل د ورور واده دی، د خور واده دی، د خورای واده ده، اوس مجبورې چې اورشګاه ته لاړ سیدا د نسته باندې. او غوی خپل اورشګاګان بیچارهګان سل مشکلات یې درلود، ځان دغه میړه یې نسته ده، د بستا فامیل په غاړه ده، مجبوره چې بیچاره اوس کور کې وازه کړي. اواش اورشګاه کې تارش د تکو په کور کې نسکه، الاله مرداد د جوړې پیسې دی مخلي.
دا راته وایي چې له څو کلو را په دې خو اورشګاه ته ورتلې خپل فیشن دی هلته کوه. خپل آرایشگاه ته تک څومره خوښېده؟
یا و ما کلان ران کړه انده اوس خدای به د سیو ما مال خدای دا وس څنګه کوي؟ کور په کور لټاونو بلاک په بلاک چې
اوس دی مشکل څنګه حل کړي؟ آدرس جوړ نخسته کور ته ورځي؟
ها اوس ما آدرس اخیسته کور ته ورځم. خو بیا هم دی موږ مشکل چیرې حل ده؟ اوس په کور کې څه شارش گا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وصال؟
یعنی د کور آرایش به د خوښ نشي؟
ها نو هم پیسې سي هم به ماش چندان آرایش نی شاگردان نه لري. خپل په کور کې خو شاگردان نشي راسته غیبه کده خو موږ تنه راځي کید بدلی سالون نفر کوس
دا وایي چې د ټیکل آرایش گا ته تللی آلته کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته اول دوی دا کار وکه
خدا را آرایش گا ته چې دو خو آرایش گیری خو مسلمانان نه اغویم خواه به عزت لرین ما سریع به چیه کار بیخی پاس منزل که بلا که کورو لانده آرشگاه و دست پسل ها به هم دسته ایس مشکل نوه ایس مشکل نوه داده ده طالبان ده خسر دخمتنی دنه چه پر نوه پر رقمی چه زده غواری زوریه من ده بیخی ده من ده احساس که و پا آرشگاه که ایس قصه نه ایس خبره نه من لیوی آرشگاه نکم دست کار و نلیدم مثلا سه مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه ولید نم کومه کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راشګاو خلاص سي
خو کاش خلاص راشګاو د خلاص سي او د تلګان مکتبونه خلاص پانتونونه د خلاص سي راشګاو کی څه به من ورتلو خو دې ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره قام 13 ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه هغه شیان چې په آرایشگاه کې ورته کور کې بهي نه به یې خو مقصد دا څو نفرو نورو څه مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو پیرازي نه وو په فیسبوک پاڼه کې ښي اوس داسې موږ سه هغه وخت کې آرایشگاه ته تلو موږ ښه وو اوس څه کور کې جوړ کړي بېښه ګاډ وه
په کابل کې د یو سینګارتون سینګار کوونکی چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې په ډېرې خوارۍ سره یې سینګار کول زده کړل، نوی یې په کار پیل کړی و. هیله یې دا وه چې له دې لارې څخه مېرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرېنښودلې. له دې سینګار کوونکي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کې کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي. همدا ټولو ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وي؟ لږ ځان هم یادونه وکړه.
اقتصادی مشکل یعنی ډیر دی په ارشګا کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیره و په ارشګا کې، خو بیا هم یعنی ښځو ته ښه یو څه ناڅه یو اقتصادي څه د لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها په ارشګا کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډیر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارشګانه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغه څه نه کېږو نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې سر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، وېښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارشګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زمونږ ارشګه هم بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېر سخت مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارشګه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیستل، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه، زما ته ټولو ارشګرانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصاد خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کول چې زمون د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارشګه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارشګه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګه کې و هغوی مونږ اوس په کور کې دي، زمونږ په کور کې دي. ما زیاتره خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ هغه قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې یو چا ته خراب میکاپ وکړي، دغه جلد خراب شي یا مخی خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي. او دا مونږ ته ډېر سخت ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارشګه کې استفاده کېدله، هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبور شوم چې زه خپل هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ په کاری او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په هغو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګه کې یوازې نه هم، زما بله شریکه ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې، ویل چې ما ډیر ډیر مشکلات سپری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړه، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړه خپل شاګردان ته، او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زما په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده، کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکي، یا هم هغه کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم وي ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي. چې ما څومره زحمت ایستې او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر ښځې درتللې، ښځې وای نجونې چې هلته یې فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېره ښځه و نجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرایشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه په دغه خاص شپه چې ټول راځي ماته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشگاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرایشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسه خاصه موضوع نه و چې بعضی قیدادونه یې وزه کړي و چې مونږ هغه یعنی دسې قانون د هغوی نه و چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرایشگاه کې نارینه نه راتله، آرایشگاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهیږي؟ په آرایشگاه کې الک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده، بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې آرایشگاه دی بندیږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرایشگاه بند شو، نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرایشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرایشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې د خپل هیله ارمانونه، یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری ګرنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تیریږي، نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي، یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ماته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ماته. اوس هغوی نجونې او ښځې چې په آرایشگاه کې کار کوي، یعنی نوی و، ډېره سخته وه، او ټولې ډېره ډېره ژړله چې ولې مونږ څه کړي وو په آرایشگاه کې. هیڅ کوم بد خبره هم نه وه د ښځو لپاره هم و، که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرایشگران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرایشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرایشگاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرایشگاه کې یوازې آرایشگری نه کوله، ما په آرایشگاه کې انجینو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مربافي مې زده کول انجینو ته، چې یعنی زما په نظره یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې یو ورځ هم پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرایشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرایشگاران ته ښه، بلکې زموږ اقتصاد ته ښه. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي. نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو. دوی چې ښځه هست کې د افغانستان نه، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله دی ورستی سوال په جواب کې اداره توای چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وترل سولې پانتون ته تلی وصال تم نسی تلی څه پلان لري څه به کوي
کوم خاصه تصمیم نه لرم که زه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده او که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یو هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا وایم چې زه کولی شم دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوس سنې شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دی زمونږ پوهنتونونه بند دي مکتبونه بند دي آرایشگاه بند دي کار بند دي تحصیل بند دي په اوسنۍ شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او نجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري آرایشګري وکړي نورو
برخته دیر زیاد مننه زوان دیو سلامت اوسی
تا سلام
مننه درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقت ورسیدل دین جنو پاک لی په اول امر کې لښ بګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي خځل کار څخه منع شوي د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډیده چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې بریده پورې چې ووز د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 4 1 تر بیا ښه وخت ولرې الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي په نننۍ درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي د داونی ور بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي نن پلاسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکي بدارت وای چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلی او واشي ژوي کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژوي لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه مارکوفولو غرڅه ختن غرڅه واورین فرانک سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده تاسو په تصویر کې واورین پړانګ ویني چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمېر نوو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا یږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کټ لرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 3 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو لا آزادۍ.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیا پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکې به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونو نصب سول، د برښنا د لسترارولو توربینونو پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکي پر دام جوړ ده، د کجکي د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1312 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې تر سره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهرشاه بابا په شپو کې د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالیه بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربه ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرځای نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرځای دي. نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکیټ شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دېرش ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان. او الله حکمتونه له مشرقي سمت جنوبي سمت میمنه او فران څخه عبارت وه. له دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په دیارلس سوه اویا هجري شمسي کال کې دو جیش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ او درې زره پنځه سوه اصلي او فرعي کلي شامل وه. له دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته دوې ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسروسوي، ځکه چې د هلمند ولایت اته پنځو زره کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې اته پنځو زره کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ پنځه زره کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او اته پنځو زره کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په څلور دېرش ولایتونو او درې سوه څلور شپېته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم پنځوس تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځې سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کے مشفید
Thank you. دنیا ټول رات خاندي مونږ پچیږو چیږو ژاړو ټول رات خاندي مونږ پچیږو چیږو ژاړو سس پن سرګې دنیا گئے دا سیاستونو کے مشفیدی داد تم سا لم لنا سا چی ظلمونو کے مشفیدی